د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونیو ګوترش دا خبره له سی این این ټلویزیون سره په خپله مرکه کې کړې ده. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړه برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې یې ګټلې دي. د روسیې د پرمشار په یوه پانتون کې یوه وسله وال کس په ډزو سره لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي چې دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 50 څخه 300 کلونو ماشومانو ته د کووینونس ناروغي ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي.
اوریدونکو، وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روناندي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی وایي خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یو بډایه سیمه ده، خو اوس پکې د پخوا په شان ادبي بندارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه تر سترګو کیږي. بل ورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، روڼاندو او ځوانانو د عمریتوب او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې په پلان او عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډیر جدي وو. وخت نا وخت به د اطلاعات او فرهنګ لوري هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې دي.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده وو، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده وو. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. دا هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي، خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو کو مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشاتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څخه کیا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره د چوي چې له خوړو سره شتون حتمی ګڼي. خو یو کلمه فکر کړئ چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي. نن په همدې خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. په پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده، او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسي د نور شاین دي ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره. خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور ځله خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل توان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي د نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظر اوړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کلمو ته ځي، په کلمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي. خپل د کلمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی، چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځ ته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجت ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي. لیکن بدبختانه، بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا د تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلي، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دی، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بله ماده ده، گوارین دی، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لس دقیقو یا شلو دقیقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پایل کی فکر کوي چې دا پایل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغه د پایل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کیږي چې دوی ډیره زیاته علاقه ښیي، که په زوري که په رضای، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته آماده کوي، یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ادي اقل زړه صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاس ته راځي، نو هغه دغه عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامع په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما او ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو، چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خود ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوی نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کارم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. حتی دم ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه بابو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي، ښه چای نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان لري.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده، که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاک لبانی تاسو څه وایي؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوې دي، هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام ښه کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې دغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چې د هر چیشي نه زیات دی، تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی، او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري، هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه. خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چیل لري، ډېرې ناخوالې، ډېرې ناپایلې شته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کی، هم کولای شي چې چاغي د سه بي وخت چاغي من سره وړي چاغه چاغي نو بیا هیڅ د منځ نه زی پاسانه باندې استاد باور وکړي چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسی یا شي سخري د چې هر وخت په پورس کې چې وري وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته شوی تقریبا یو کیلو وزن جوړي.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د چرم یا چرمنې په تاریخ خبرې است.
چرمن یا چرم دا د انساني استفادی توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینه کار اخیسته.
له چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړای بو د چرم نه به جوړو چې هغه وسم من کرسته ده بازي لوخي او چې ووبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه او د غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړي ورته هغه پکې چول غوړې خوند به نه خراب او نور د ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پندېو نه تا او د راحتي ساسم کو خو صاحب پکې.
نن ام د موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړې د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو ملکی هم وکړي. قدر من اړونکو چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نور توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوی دی همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کناوی او داسې نور یادولې شو چې له چرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د چرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلې دي.
چرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینه کار اخیسته. تبیده چې د آدم علی السلام له هبوط او زمکه تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پر لپسې زیاتیدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لمړنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ وي د انساني تکثر او زیادت لوجنه غون انسانانو ګټه اخیستله تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا چرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له چرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله هغه حیوانات به دوی خوړل دیغه پټکی به وچ کړل او بیا به آش ورته وي یا به هغه دوباغت کړل پاک به کړل او وغینه به دی هغه د بدبوئی ورکه سو او د چرمن بخپل هغه اصلي هغه ساته دین انسانانو مختلف ګټه اخیستلې زای یا مشک دی لپاره کاری ده چې و به غړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وی ساتي همدار رقم بیا روستو شړومبي او نور شودي شړومبي یا نور وسيله د ځای یا د هغه پټکې نه جوړ مشک په واسطه سره کارید. همدا رقم نور لوخې تنه کارید به اورورو انسانانو د پخول لپاره څرمنې یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیله چې هغه کې اغوستل کیږي د څرمنه جوړولې. بیا انسانانو اورورو مختلفو غونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوسټوک پټکو باندې ویلې کاته قران عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پټکو باندې لیکل شوی د آهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ شوی په هغو باندې لیکل شوی دي. بیا ورورو د دې د ګټه ډیره زیاته سوله له کتاباتو له نورو استفادونه وروسته انسانانو کله صنعتي انقلاب منځته راغی او ماشینري ژوند شروع شو. بیا نو د څرم تولید مصنوعي توګه هم شروع شو. څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده ته نه کېده دا ورورو مصنوعي چرمونه منځته راغلي. د کارخانې او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو او نننې چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25 سلنه چرم کاریږي. دا نن زمانہ کې هم په دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې چې ګورو منګه 25 سلنه د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیانې کارولې وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک څخه نیولې بیا د سات تر بنده پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي. نو ما وړای دیغه وخت کې سهام راته کوي چې د کوچیانو په کېږدۍ کې له چرم څخه جوړو شو لوخو کې شدې او مستې خوړلې وي.
زه ډېر جالب شي سره مخامخ شوم. زمونږ کلی ته وړاندې د کوچیانو چې زمونږ پلار تر زامنو خیمه وي هغه ته په کله کله موږ وتلو. ما ډېر جالب شیان هلته ولیدل. یعنی ډېر ساده دنیا وه. یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند روان کړی و. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت دا شیان بیا بیرته دوی کې نستل په څه شي باندې وړیونه به جوړ لیمچی وو لباسونه مور نه جوړول شپل دس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال په ستلل. مثلا پتاکې وو ته دوی هغه وړیونه به یو څه جوړ کړو. جالب خبره دا و چې دوی د ژوند ډیر ابتدایي وو. مثلا که دوی وو وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزوره ورته ول هغه به یو ټکه به راوخسته دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شول ماسته به نه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته به نه جوړ شول. نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله. دوی څرمن نه ځان ته بوتان جوړول شول د حیواناتو څرمن نه. همداراز څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ورواغوستله د واړه سیرلی. بیا په دغه مورن نړۍ کې ما خپل چرمی شیان ډیر خوښیږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپل هغه بوټان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې. زما جیب کې وایلټ چې د بکس کې جیبي ورته وي دام باید څرمنې وسی او ډیر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس سات کې چې کوم باندې ورته وي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسی. ډیر ښه رنگ هم لري. زما د څرمنې رنگ ډیر خوښیږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې وو څرمنې وو دا چې هغه د مایې رنگ څرمنې وو سی خامخه یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی.
د تاریخلو اوسیدونکو همت وایي چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي. خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي. دی وایي چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوڅې نه هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړې شوی وه.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتي کوم. کم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بس قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا د اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړای بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده. مثلا بعضي لوخي وو چې د اوبوب خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه وو. د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه به نه خرابولې، بعض وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کیده چې هغه وسم من کرسته دلته د غوا غوړی به ویل کول او کچوړې به د چرمی جوړ کړي ورته هغه پکې اچول، مثلا د قطۍ یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کیده چې هغه غوړی خوند به نه خراب او نور ډېر اسباب. او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم در پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې، غرونو کې به مزل وهه، مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول، نو واوره به ډېره وه، پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و، یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو. نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه و ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده هم دینه کولی، بل صحیح وایي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري دا چرم. او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي، هغه د چوببازي سپرونه سابق به چوببازانو چوببازي کوله چرم نه جوړ شوي دي. کابل کې سابق چې و یو کوڅم وه د چرم دوزانو په نوم باندې سره کې با تجربه پوستین دوزانو بردوزانو چرم بده ورکه غیباش ورکه وبه به تا د فرمایش په اساس باندې یو شی درته جوړول.
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي. د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې ورستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي، حال دا چې په بازار کې ډیر غتلی دل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی.
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پوخا په نسبت اصل شی پیدا شي. مثلا که منګو ګورو پوخا به بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکشې داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ ده څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه مره کیفیت او ارزښت یې موږ مره خنې کبوټ او استعمال کو نو د یو څه وخت وروسته یو هفته درې ورځې وروسته پک پکې بوی کوي. همدارنګه که جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو هفتې وروسته هماغه جامپر پوستکی اچوي چې اصل چرم نه وي. همداسې ډیر شیان دي، مثلا موږ او تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو، خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یوه نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې.
درنو دوستانو دا وادي دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خلکو چیزونو د پرمختګ او ودی پیله خدای پاماني درنه اخلو. الله مو مال او ملګریشه.